په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هیواد کې د فبروري پراتمه په سوو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړي دي، او ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. اوس د خبرو تفصیل. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټي، منګل نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشران او سیاستوالان ویلي چې د فبروري 8 په مهمو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. هغه څلور ګوندونو د فبروري پر 10 تر 12 غونډې وروسته احتجاجي تحریک پیل کړ، او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پر لټوهلې دي. پر هغه څلور ګوندونو سربیره په بلوچستان کې د انتخاباتي نتیجو بدلیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. پر بلوچستان سربیره د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هیواد کې د فبروري پراتمه په سوو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په ټینګ رد کړي دي. کمیشن پرون په یوه تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یو شمېر ننګونو سربیره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانې دي چې پر ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. کمیشن د انتخابات په نتیجو کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي دي چې نتیجې له دې له امله ځنډنې شوې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو پر سپارښتنه د کورنیو چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وې. د کمیشن په وینا پر هغه سربیره د روان کال د انتخاباتو نتیجې د 2013 کال د انتخاباتو پر تله ژر ترتیب شوي دي. انتخاباتي کمیشن دا بیان تر هغه وروسته خپور کړي چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په ګډون د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه روان دي. کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې که څوک د انتخاباتو په اړه شکایتونه لري، نو هغوی له انتخاباتي کمیشن سره جمع کولی شي او کمیشن به د هغه د ازالې لپاره اقدام کوي. د ملي جمهوری غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر او د قومي اسمبلی د څوکۍ پر نماند محسن داوړ او نور مخکښ غړو د ډز پر ضد د شمالي وزیرستان ټولي لارې او سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي دي. احتجاج کوونکو میرام شاه، میرعلي حمزونی، محمد خیل خدی او د غلام خان ترانزیت سړک په ګډون د شمالي وزیرستان په یو شمېر نور سیمو کې سړکونه د ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. په این حال کې د درپخیل قبیله مشرانو اعلان کړی چې مرامشا بازار به سر لننه په بشپړ توګه تړي. د درپخیل قبیله څلوېشتي مشر ملک شیرولی خان پرون د مظاهرې پر مهال وویل چې تر هغه وخت به احتجاج روان وي تر څو د غورځنګ له وژل سوو او ژوبل سره انصاف نه وي سوی.
ټول بازوري نه باباند وي، روټي نه باباند وي، تر هغه وخت پرې چې دا مصاله صرف غلسوي نه وي او دا د ظلم لیارې بنسوي نه وي.
محسن داوړ د فبروري پر 10 هغه مهال په ډز ژوبل سوچ د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځي چاوني مخته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. د ملي جمهوری غورځنګ په وینا په هغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 ژوبل سیول. غورځنګ زیاتوي ډزې پولیسو او امنیتي سرتیرو کړي دي، خو امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دي ښولي. البته ځینو امنیتي سرچینو پاکستانی ورسنیو ته ویلي چې په پیښه کې ځینو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د دې د لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړي. د غورځنګ غړو او پلویان د هغې پیښ پر ضد د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په ځینو برخو او د سند په مرکز کراچۍ کې هم احتجاجونه کړي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په 2024 کال کې به شاوخوا 4,05,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلومات لمخې د تیر 2023 کال په ورستۍ میاشت کې شاوخوا 15 لک افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسي پر اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال 3,5 لک افغان وګړي د اوږد مهال لپاره بې ځای سوي چې په هغوی کې ډیرو یوه لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګر متنو د ارقام لمخي افغانستان د بي ځای سو خلکو د شمیر لپلوه په جنوبي اسیا کې لمړی او په ټوله نړۍ کې دویم ځای لري. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دې او یو شمیر نورو سمیزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د بلوچستان د څلورو سیاسي ګوندونو په اعلان نن د مرکز کوټه په شمول په یو شمیر سیمو کې کاربندیز دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ وای احتجاج د 8 فبروري د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد دی.
د پینزو بجو بعد بل الیکشن شروع شو، دا نتایج ټول تبدیل شو، دا سکم و فارمونه و پر دې کاروای وسوله.
خو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د دې ګوند پر مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. او د سواد د هوټلونو اتحادی یو غړی وایي هغه سیلانۍ سیمې ته سیلانیان ورمات دي، خو د غلاو زیاتېدونکې پیښې به د سیلګرۍ صنعت اغیزمن کړي. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. ربشولنی رپورٹ تھا نند کوٹے پہ گڈون بلوچستان پہ زیادہ سیمو کے کاربندیز دے دے اعلان د بلوچستان سلور سیاسی گندنو د فبروری اتم پہ انتخابات کی د مبینہ ٹگئی اور نتیجو کے د بدلون پر زد کھڑے دے دا پدا سے حال کدا چپ بلوچستان کے وار لمخ د انتخابات د نتیجو پر زد احتجاجنا روان دی. د پاکستان انتخاباتی کمیشن پہ انتخابات کې د ټګۍ تورونه رد کړی دی. بلخ د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې شکایت لرونکي کسان باید د عدالت له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورت کې
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کاربندیز دی چې لامل یې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کاربندیز د بلوچستان د څلورو ملتپالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دا دی فراتم پوری تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک د انتخاباتو کوم ډرامه وسوه او د انتخاب په نامه باندې و میاشت ولس څومره خوار شو. کمپین او جلسې مظاهرې تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زه د هر چا سره مجلس کوه هغه د ووټ په تقدس به کوه د پرچی په تقدس یې پوکوه او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټی ته مې راوسي هغه خپل پرچی استعمال کړه او خپل جمهوري قوتونو ته د ووټ ورکړي. تر پنځو بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح وانو کوم په مجموعي توګه د جمهوریت قوتونو څکم امیدوارانو هغه د الیکشن وګټي. د پنځو بجو بعد بل الیکشن شروع شو، هغه الیکشن تر اوسه جاری دی، دا نتایج ټول تبدیل شو، دا څکم فارمونه پر دې کاروای وسوله.
بل خو په عام انتخابات کې د درغلي په ضد نن پنځم ورځ هم د کوټي د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعتو لخوا پر لټ روان دي، چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسرانو دفترونه دي. دا ډول د نورو سیاسي جماعتو له لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوری شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و درس باندې په عام انتخاباتو کې کاندیده میرمن زلیخا مندوخیل وایي که د انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نشوي نو وضع به نوره هم خراب شي.
الیکشن کمیشن سیکم خپل ریزلټس دی هغه خو الریډي دبا اناؤنس کولای، لیکن زموږ کم کینډیډیټس وو تقریبا ګر جیتاو سوي دي. اپوزیشن هم مني، لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سټ هم نه دی پابند. کله یو شی پر ویب سټ ډرا ولی بیا واپس ډیلیټ کی، خپل مینډیټ سرا کی اول خو موږ ته اوس الیکشن کمیشن ز یو امید نستا ګور د ری کاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی. نو انتظامیه سیدینا هغه يرغمال دی دا ټیم کا الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا ز خلکو ته دا میسج ورکوما سید عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کوي نو دا غ ریزیست نکم نتیجه بوي اب ډیر خطرناک کوي.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دی او ویل دی چې کومي سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دی چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبای وزیر جان اچک زیتا
اوس یو دولار لابندی وی خو مجموع کی اوس لار خلاص سوی دغه خبر زده چې درغلی تورونه چې دی هغه د پاره یو طریقه دا یو میکانیزم دی ټرایبیونل ستا او محکمه ستا دا های کورټ محکمه ده دا سپریم کورټ محکمه دا یو لار د دوی ته پاره خلاص ده دا چې دا پر احتجاج باندې پر لتو باندې دا نه حل کیږي
بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا د تیرو پنځو ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کامی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ سو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته
مریضان خواران در پدر انسانان ورته ولاړ دي خلک روزگار غواړي ژوند زندگی هیڅ شی د دې د وجه نسی کولای نو در پدر انسانان ستاسو د ماشان د وچ وړو هغه نسی پیدا کولای موږ دا غواړو چې موږ ته د لارې خلاص کړي د ډي سي اف اس مخته د کښینی د سرکاري دارو مخته د کښینی عوام ته تکلیف نه ورکي
د یادونه ورده چې د فروری په اتمه نیټه د هوا د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم عامي ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په غیواد کې د فبروري پر اتمه پښو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړی دي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې د انتخاباتو پر نتیجو کې د بدلون تورونه رد کړل او ویل چې نتیجې له دې امله ځنډنې شوې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو پر سپارښتنه د کورونا او چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وي. انتخاباتي کمیشن دا بیان تر هغه وروسته خپور کړل چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او د هغو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه روان دي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خبره د فروری په 12مه نیټه د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې د هغې وروستو مخې ته راغلی ده چې په خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولې شوې او په بیلابیلو ځایونو کې د انتخاباتو د نتیجو په ضد احتجاجي مظاهرې هم دوام لري. خود فروری په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن د مرکزی دفتر لخوا په خپور کړي بیان کې د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه بیخي ناسم ګرځولې دي او د انتخاباتو د نتیجو د ځنډیدلو وجه یې دا ښودلې ده چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ادارو په سپارښتنه داخله وزارت په هیواد کې د موبایل فون سیګنلې بندې کړې وې او په دې وجه د انتخاباتو نتیجې د ځنډ ښکار شوې وې. ولې بیا هم د ټاکنو کمیشن د 2013 د انتخاباتو په مقابله کې د 2023 د انتخاباتو نتیجې زر ترتیب کړي دي. د الیکشن کمیشن لخوا دا بیان د هغې وروستو جاری شوی چې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د ځینو نوماندانو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو په ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري. په بلوچستان کې بیا د څلورو سیاسي ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند د جلا جلا احتجاجونو وروستو په شریکه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډولو په ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې بیا د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا هم احتجاجي مظاهرې دوام لري. په پښتونخوا صوبه کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په انتخاباتو کې په پوځي اسټابلیشمنت د لاسوهنې تورونه لګولې دي. شینون کی پدې نظر دی چې د فروری د اتمی انتخابات د پخوا پسیر لنجمن شوی دی ځکه چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې نتیجو د منلو څخه انکار کړی دی. پا په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د سنګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي، یو خو د پخوانه په پاکستان کې په سیاسي معاملاتو کې ادارې د خپلې خوخي او ناخوخي مطابق لاسوهنه کوي، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو هم ځینې کمی دي چې په وجه دوی دا وار په انتخاباتو کې د زیاتې ماتې سره مخ شوي دي.
خیبر پختونخوا بلوچستان کې لوی اثر دا هغه خلک چې کم د اسټابلیشمنت نا زوریدلې دي، هغه کورونا تباشوي دي، هغه خپل بيدرک دي، دا حالت جنگ کې دوی صوبي دي، کوم کومپالا پارٹی سے کم ریاست سر ملاوی اغه ته بده اغه نقصان راسی، نه صرف د ریاست خلاف سکم غوسه اغه کومپالا تنظیمونو ته نقصان ورسولو، بلکې دا کومپالا تنظیمونو خپل هم سکم دی دا موروسی سیاست کوي، د نوی ټیکنالوژي او نوی ذهن تلار نور کوي.
خبريال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وای په دې وروستیو ټاکنو کې ځینې داسې بې قاعدګۍ مخې ته راغلي دي چې په وجه یې د ماتې سره مخ شوي سیاسي ګوندونه او نوماندان په احتجاج کولو او د انتخاباتو د نتیجو نه منلو ته اړ شوي دي.
فارم 45 چې ورته ویلې شي کوم امیدوارانو سره چې د ټولو پولینګ سټیشنو موجود دي، نو هغه یو نتیجه ورکړي، او چې کم فارم 47 دی د پوره حلقې چې کم نتایج ورکړي دي آر اوس، نو هغه کې بیا ډیر فرق دی. په دې وجه باندې دا کاری چې دې کې چې مداخلت شوی دی جنون انکوائری پکار ده.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او ادارو د لاسوهنې تورونه رد کړي دي، او هغه د فروری په 12مه نیټه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته نگران حکومت یو رقم د مقابلې میدان ورکړی وو، او رانا او منصفانه انتخابات شوی دي، او په دې کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد او امیدوارانو هم په لوی شمیره کې بریا ترلاسه کړی ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ملي جمهوری غورځنګ غړو پلویانو نن پر سرورم ورځ هم پر خپل مشر او د کمی سملای د څوکۍ پر نوماند محسن داوړ او نورو مخکخه غړو د ډزو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. شمالي وزستان کې د غورځنګ غړو پلویان د هغه سیمې ټولو لارې او سړکونه تړلې دي، او میرامشاه بازار یې په بشپړ توګه بند کړی دی. هغوی وایي تر هغه وخته به احتجاج روان وي چې د غورځنګ له وژل شو او ژوبلو سره انصاف نه وي شوی. تفصیل عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، محمد خیل، خدی، غلام خان ترانزیت سړک او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټریفیک پر مخ تړلې. دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. د درپا خیل قبیلې مشرانو اعلان کړی چې میرامشاه بازار او د غلطه ټول سړکونه د نن نه مکمل تړي تر څو چې د غورځنګ وژل شو ژوبل شو ته انصاف نه وي میلاو شوی. د درپا خیل قبیلې سلوېختی مشر ملک شرولی خان پرون د فروری په 12مه احتجاجي غونډه ته اعلان کې وویل چې څوک به په کور نه پاتې کیږي، دوکانونه بازارونه به بند وي.
بزرینا با باندوی، روٹینا با باندوی، ترگے وقت پر چه دا مسالہ صرف غلصوی نوی و دا در ظلم لیان بنسوی نوی دا غری طول مشور سلوشتای بی لور دا کچر در پخیل کم چیتا چا دی کون خلوص کلو ایگه لازراری پایی دی کم ترا پا دی جرمنا دو.
پا میرالی که دا اختجاج پر محل دا شمالی وزیرستان وامی نشنلگوند یو رهنومان نسار علی خان خپلاوی ناکه وویل چه تل پا دی خورا وجل شوی جوبل شوی پس را ورز وربند گوله و ورول شوی.
دا شمالی وزیرستان و دی پوک خورا دا افغانستان دا انکلاب نروخلا اینن دا ورز پوره ادیا غیرتی پشتنه ویلا تلیجی واغا نن تک سای ترورا سدلا مخشو گن خال کے وی چنا معلوم دی پرین رو جواد شو چ پرنا ورز دار سات رو چک شو او د شمالی وزیرستان فخر حسین دوار و جگہ پ ملکری بندے کل کل پناہ کا بندے مرگل ابری دوشو
په پا پاکستان کې بیلابیلو ګوندونو او سازمانونو هم پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې. محسن داوړ تر ژوبلې دو وړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلي ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوي چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. تر اوسه ځیلي انتظامیه چارواکو د محسن داوړ د دا دې ادا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خود پاکستان لړمحاله وزیر اعظم انور کاکړ پرون رسنیو سره خبرو کې د یو سوال په جواب کې ویلي چې محسن داوړ او ملګری یې دغلته د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په جواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پورم نه لاریون د څو ورځو نه دغلته پیل کړی وو. په ویډیوګانو کې ښکاري چې ورباندې ناتاره ډزې شوې، ملګری یې وژل شوي ژوبل شوي دي. د داوړ تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قامي اسمبلی پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مصباح الدین د بریا خبر پاڼه خپره کړه. احتجاج کوونکي وایي چې دغه نتیجې منلو ته کله هم تیار نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوریدونکو د برج نوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په هغه سیمه کې د فبروري 8 یا منتخباتو کې په لومړي ځل د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو د جمعیت علما اسلام نمایندانو ته ماتې ورکړې ده. د هغوی په وینا ځایي ولس د اسټبلیشمنټ له تګلارو خوښ نه و، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږۍ رایه ترلاسه کړې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د اتم فبروري انتخاباتو کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین څرغی د نیز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه کښې ته موقعه وکړي که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې خو پی ټی آی روغه مین سیدا ده چې کله ته چې کوم پرشنی نه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفضل دي چې کوم انټي اسټبلشمنټ انصر دی دوی ته عادل زیو ته انټي اسټبلشمنټ ووټ دوی ته استعمالي شي هغه صرف رخل ته میلاو شوي
د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونه نه سهیلې لري دا هم ور وایي.
کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي ګوند پی ګانو یو ایم این اے دا د پی ټی آی دي، نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه راشي چې اول دلته یو قسم ټیکاداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه، نو اوس امید دا دی چې د کوم نوي کسان دي دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي.
د سویلی وزیرستان نه د انتخاباتو یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخاباتو په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د اتم فبروري انتخاباتو نه دوی مطمئن دي.
کوشش وکړه چې نیش خپل وطن د کراچۍ اسلام آباد ټانډي خان ترمیم پنډنه ورسوي خو بهرحال بیا هم نیش پاک شه 100% کامیاب نه شولو، خو چونکې لکه څرنګه په نورو ملک شه چې پی ټی آی ته د عمران خان د همدردی وټ ملاو شو، نو دغه رنګه په ساوت وزیرستان شوه د پی ټی آی کاندیډیټ ته د همدردی وټ ملاو شو.
سویلی وزیرستان ضلع انتخاباتی کمیشن له طرفه جاری شوې نتیجې په مطابق د سویلی وزیرستان ضلعو دوه صوبایي اسمبلی او یو قومي اسمبلی نشست د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارو نه ګټلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د سوات د هوټلونو اتحادیه مشران وايي په غسرانه سیمه کې له سیلانیانو او عامو خلکو د موبایل ټلیفون په زوره وړلو پیښې زیاتې شوې دي. د هغوی په وینا د کار هلته سیلګرۍ ته سخت زیان اړولی دی. د هوټلونو مالکان وايي د لکونو روپیو په لګښت یې په بازارونو کې امنیتي کیمرې هم لګولي، خو پولیس ته هم خپل دنده په سمه توګه وکړي. بلخوا پولیس وايي هغوی هغه دوه کسان نیولي دي چې په یوه ورځ په درو پیښو کې له سیلانیانو او ځایي خلکو نه موبایل ټلیفونونه تختولی ول. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان مشال ریډیو ته ویلي چې د پروري پشپګم نیټه په یو ورځ په موټر سایکل سپارو تنانو بیرابل سیمو کې درې وارداتونه کې د سیلانیانو په شمول عامو خلکو نه قیمتي موبایل تختولي. دوی پولیسو ته د ملزمانو عکسونه او ویډیو ورکړي، نو پولیسو کاروای وکړه.
په یو ورځ باندې هم دغه دوه کسان یا درې کسان، هغه د درېو کسانو نه د دارالقضا سره شوکا کړي دا بیا په لاره کې بل کس نه کړي، بیا راغلی په بای پاس باندې چلته کې تیارې د شپې پاغه باندې دغه شوکه شوې ده. نو دا ټریس کول ډیر ګران کارو، ځکه چې پاغزي کې هغه کیمرې هم دومره مؤثر نه دي. او زمونږ د ټول کیمرې د هغې نه موږ ریکارډنګ راواغسته، بیا موږ د کمې کیمرې چې موږ په منګوره کې لګولې دي د سیف سیټي پراجیکټ باندې د هغې په ترو باندې هغې دي ته هغه لار میلاو شوه او هغه کسان دې ټریس کړو.
د سوات هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر وکیل خان وای چې 1300 میاشتو راهسې د سوات په بیلابیل سیمو کې سیلانیان لوټل کیږي. په دغه کې زیاتره غیر مقامی خلک ملوث وي. دوی ته په دغه ډیر تشویش ده، ځکه چې سوات سیلانی سیمه ده او هر وخت ورته ګڼ سیلانیان راځي.
کراچی کې سټریټ کرائم دی او دا دلته شروع شي، نه د دې بدا مطلب دی چې یره دلته د سیلګری رانی شي او دلته د سیلګری وده ونی کی. منګه د حکومت دی خبرې ته بالکل پام را ګرځو چې تاسو په دې باندې فوکس وکړئ. الله دې چې زمونږ هوټل هوټلو چې دی د هوټلو خو دا سیزن چې دی پوخا به یو سیزن منګه انجوای کو. نن په ملم جبه کې میلمانه دي، نن په ګبین جبه کې میلمانه دي او نن په کالام کې میلمانه دي. نو منګه د حکومت نه خاص کر دا مطالبه کو چې دا کم ټوریزم پولیس دی یا دا زمونږ د پولیس کم سکواډونه دي ادارې لپاره دي خصوصي ټیمان.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور د پروري په یو رسمنټه سوات په اسلب کې خبري غونډه ته ویل چې دوی هغه دوه ملزمان نیولي کوم چې د پروري په اتمه نیټه د سیلانانو موبایل تختولي وي.
دومره مرته دغه هیلپ کړی چې موږ ملزمانو ته بونیر پورې هغه بونیر ور ملزمانو پورې مرته رسۍ ملاو سو هغه هم موږ اریسټ کړو. نو په دې رینټډ بلډینګ دغه باندې یک باندې هغه باندې موږ پورا فوکس دی. نور چې څومره ډیټا دا دوی سره چې څومره د دوی هوټل دی هغه هوټل موږ یو هوټل آی اپ هم دی او د موږ کنټرول کمانډ سنټر دی هغه سره کنیکټډ دی. د مومنټ چې دوی سره هغه سړی الته راځي رجسٹرډ کیږي نو الته موږ ته کلک کیږي. نو دا غوی به موږ کریمینل ریکارډ هم ګورو چې چرته دا غوی کریمینل هیسټری وي. موږ سی پی او سره کنیکټډ یو، به هغه بلنک کیږي ایون آل اوور د پاکستان که چرته هغه پروکلیمډ افینډر یا چرته په کرایم سي هغه انوالو وي نو هغه به موږ ته بلنک کیږي او هغه موږ په هغه باندې هم موږ ته ډېر ښه کامیابیانې ملاو شوي دي.
د سوات هوټل اسوسییشن مشران وایي چې دوی په منګوره کې سلور کیلومتره پورې ځای په ځای د څارنې کیمرې لګولي چې د هغې په مدد سره هر قسمه جرمونه کوونکي نیول کېدای شي. خو دا کیمرې کمې دي او داسې کیمرې نورو سیمو کې هم لګول پکار دي چې د هغې لپاره د کاروباري خلکو او د حکومت مالي مرستې ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګی ورو دن کو زمونږ خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې لن خبرونه با له احمد شاه اعظمي وورو.
په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فبروري 8مې په انتخاباتو کې د مبینه ټګي او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هیواد کې د فبروري پر 8مه په سوي انتخاباتو کې د ټګي تورونه په ټینګ رد کړي دي. کمیشن پرون په یو تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یو شمېر ننګونو سربېره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانېدي چې پر ټاکلې نېټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او پلویان پر خپل مشر او د قومي اسمبلی د څوکۍ پرنمان محسن داوړ او نور مخکښ غړو د ډزو پر ضد د شمالي وزیرستان ټول لارې او سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي دي. احتجاج کوونکي میرام شاه، میرعلي، همزوني، محمد خیل خدي او د غلام خان ترانزیت سړک په ګډون د شمالي وزیرستان په یو شمېر نور سیمو کې سړکونه د ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړل دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې په 2024 کال کې به شاوخوا 4,380,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 98% بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلومات له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ میاشت کې شاوخوا 500,000 افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسي پر اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول.
د مشال ریډیو لن خبرونه او ورسته لدی چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. مصر غواښ کړی چې د رفا سرحدي ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتلو په صورت کې به له اسرائیلو سره د سولې تړون لغو کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د لمنځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفا ته واستوي. تفصیل لرو له احمد تکل.
قاهره پرون غواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترانګې په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاستیک شوی و. په کم دیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوی او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترانګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل ک اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځندوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د لمنځه وړلو لپاره د شرطه د ځمکنیو ځواکونو استول یو اړتیا ده. خو قاهره له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترانګي جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحد واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړي چې ورستي په 1993 کال کې و. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه ټول نړۍ حیران کړه.
وبخی اوریدم کوم احمد تکلیات کړو خدا رپورٹ قسمت څاروانو ملګری ملتونو په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو پر وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې په تازه رپورٹ کې ویلي قسم د خندونو چې ډیره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځنې د طبيعي پیښو نتیجه وا د تیرو دوه کرونو پرتلا کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې یہ ستونز بنی کھڑی دی. تفصیل با اس وارو دا احمد تکل پدی رپورٹ کی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ و. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو و دیرش پروګرامونه د دې خندونو له کبله په موقتی ډول وځنډیدل. د راپور لمخه د دې خندونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوی دی. او چا وایي که څه هم دا خندونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوی، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډوي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د اووه شپېته خنډونو علت د مرستو په رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29 سلنه زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15 سلنه زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د نهو کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر څلورو کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د دوو کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دی چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزاحمتونو او خنډونو د پروژو په پلي کېدو کې لمنځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خندونو سره مخامخ شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د حکومت جوړونې لپاره سیاسي ګوندونو رابطې لیوبل سره رابطې تیزې کړې دي. تحریک انصاف ویلي چې له هیڅ سره به اتحادي حکومت نه جوړوي. خو بل لور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، متحده قومي مومنټ په اتحادی حکومتونو جوړولو په اصولي توګه متفق شوی دی، خو البته په دې اړه تصویر داسې ډیر روښانه نه دی. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
په پاکستان کې په 8 فروری انتخابات ترسره شول او الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو نه علاوه د کمی اسمبلی د ټولو حلقو نتیجې هم اعلان کړې. د الیکشن کمیشن د اعلان کړو نتیجو تر مخه یو ګوند هم غوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. د حکومت جوړولو لپاره ګوندونه د یو بل مرستې ته اړتیا لري، خو هر ګوند هڅه کوي چې مهمې چوکۍ ترلاسه کړي. په دې سلسله کې د سیاسي مشرانو ترمنځ لیدل کتل او خبرې اترې هم پیل شوې دي، خو تر اوسه د راتلونکي حکومت د جوړښت نقشه نه ده واضحه شوې. په 11 فروری د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ مشرانو په لاهور کې د یو بل سره ولیدل او د ملاقات نه پس خپرېدونکي ارامیې تر مخه د ملک د ثبات لپاره د یو بل سره د مرستې کولو ژمنه وکړه. دغه شان د متحد قومي موومنټ یو وفد هم په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مشرانو سره ولیدل. مسلم لیگ نون د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ کاف مشر چودی شجاعت سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي او په لنډو ورځو کې د یو بل سره د لیدو پروګرام هم شته. خو دا نه ده معلومه چې وزیر اعظم به د کوم ګوند وي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید وایي چې په دې حالاتو کې د وړو ګوندونو او آزاد غړو اهمیت زیات شوی دی. چې دوی د چا سره کومک وکړي نو هغه به وزیر اعظم جوړیږي. د مشال راډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
دا وخت چې کم صورتحال دی نو هغه موږ تاسو تقریبا 70% داسې ښکاري چې حکومت په د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم او دغه نور وړو جماعتونو جوړیږي. په دې خبره هم بار بار دغه پخلی کیږي چې ملک په استحکام طرف ته بوزو. البته حکومت استحکام والے سره او بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کم آزاد ارکان دي په هغه کې د مختلف نتایجو والے سره داغي چې کم تحفظات یا داغي چې کم اعتراضات دي اغي کدی یو ایجوکیشن طرف ته زی بیا به ملک مشکل صورتحال سره مخ کی.
د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و او تر ټولو ډیره چوکۍ ګټلې دي. د ګوند موجوده چیرمن بریسټ ګوهر خان په یو بیان کې ویلي دي چې د نورو ګوندونو سره یو اتحادی حکومت جوړولو په ځای به دوی د حزب اختلاف په توګه په اسمبلی کې کېناستو ته ترجیح ورکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې هر څوک حکومت جوړ کړي خو ډیر بې ثبات او کمزورې به وي.
هغه بالکل لایک سچویشن دی څنګه چې زموږ 71 کې څنګه کوم پوزیشن جوړ شو څنګه ریزلټ راغلی اور هغه کې چې زموږ د اسټابلیشمنت کوم کردار او هغه کردار نن هم هغه مخې ته راغلی دی او دا ټیم منفی کردار دی. ښکاری داسې لکه چې شهباز شریف چې کوم دی پی ایم ایل این نامینیټ کړی دی، لیکن دې وخت کې چې کوم پیپل پارټي چې کوم دا هغه هم ډیر زیات زور لګی او لګی راته داسې چې دی به نیم پیریډ دپاره به چې کوم دی هغه به شهباز شریف پرایم منسٹر جوړ کړي او نیم ٹائم دپاره چې کوم دی هغه کوم پیپل پارٹی کا جو کوم کینڈیڈیٹ ہے وہ پرائم منسٹر یعنی کہ بلاول بھٹو نوم جو کوم دے گا سارے فہرست ہے.
په 12 فروری تحریک انصاف په حکومت کې د وزیر په توګه کارکونکو فواد چودھری په اسلام آباد کې د خپلې مقدمې د اوریدنې په موقع د ژورنالیستانو سره خبرې وکړې. د ویل چې په دې حالاتو کې یو قومي حکومت جوړول به د ملک په ګټه وي. په اسلام آباد کې د نامور پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان د رد تجویز په اړه د مشال راډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
ما وی چې فروری کې به الیکشن نه کیږي دا غي وجه هم دا و چې دوی دا شونه مینج کولې نشو نه دوی بهر یو ریس واغسته دوی وی زمو به الیکشن وکړو. اوس الیکشن چې شونه هغه مسله مخه تراله چې اوس کوم مخلوق حکومت جوړیږي دا به څنګه جوړیږي دا ډېر یو لوی سوال دی. زما ذاتی خیال دا دی چې پنجاب کې مسله نشته، الته کې به مسلم لیگ راشي، په سندھ کې به پیپلز پارټي راشي، مے بی بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي حکومت شي او کے پی کې د پی ٹی آئی حکومت ته او مرکز کې. زما ذاتی خیال دا دی چې پوره کوشش دا دی چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی د خپل کې ولسه انډرسټانډینګ سره پېچ بوګي.
د کمی اسمبلی په 2 شپږ په دوه حلقو کې په یو حلقه کې د کاندید د وجل کېدو له وجه انتخابات و نه شول. ا د یو بل حلقې نتیجه ځنډول شوې ده. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه په نورو چوکیو کې تحریک انصاف پلواک کاندیدانو 3 نوي ګټلې دي. مسلم لیگ نون 15 اویا، پیپل پارټی 45، متحد قومي موومنټ 19، آزاد امیدوارانو 8، مسلم لیگ کاف 3، جمعیت علماء اسلام 4، استحکام پاکستان پارټی او بلوچستان نیشنل پارټی 2 چوکۍ ګټلې دي. د دوی نه علاوه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ ضیا نیشنل پارټۍ، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ، بلوچستان عوامي پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین هم یو یو چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره یو کس د پارلیمان د 100 د شغړو رائے پکار دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په پاکستان کې کې یو عام انتخاباتو سیاسي بې ثباتي زیږولې او هیڅ ګوند هم غوڅ اکثریت نه ترلاسه کړی چې پر خپل مټ حکومت جوړ کړي. نو بلخوا هغه واد له اقتصادي بحران سره هم مخامخ دی. د اقتصادي کمزورۍ ترڅنګ پاکستان پر راتلونکو کلونو کې بهرني پورونه هم باید پرې کړي. د دې هېواد د نوي جوړېدونکي حکومت لپاره دا چیلنجونه څومره سخت دي او د هغو د مقابلې لپاره کومې لارې چارې به له نوي حکومت سره وي، دا به له کراچۍ نه د نیازلي په رپورټ کې واورو.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ د فروری په 12مه مشال ریډیو ته ویلي، د ټول ټاکنو نتیجو وروستو پانګوال هم اندېښمن دي. که په پاکستان کې سیاسي استحکام نه وي نو معاشي استحکام به هم نه وي.
دیکھیے یہ بالکل آیا ہے یہ بات کے، کیونکہ جو اگر مخلوط حکومت آتی ہے
دے وی دا خبر پڑا گدا چی تلافی حکومت پا جوڑی گی، نو پاکستان کی اقتصاد دا خکول لپار چکم پلان دے حغا با پمخ کی نزی، ولی چی پا حغا پلان کی دیر سخت پریکڑی کول دی او اتحادی گوندن جوڑ حکومت سخت پریکڑی نشی کولے. نوی حکومت تبا دا نڑیوال مالیتی صندوق سرا دراتلون کی دریو کالو لپارا لسخت و شرطون سرا نوی پور پروگرام تا ہم تلل بی، ولی چی پاکستان ته یوازی 15 اویا ارب ڈالر په دریو کالو کې قرض بیرتا ورکول هم دي،
کیونکی همنه 75 ارب ڈالر سے زائد کی پیمنٹس اگلے 3 سالوں میں کرنی ہے.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې دراتلون کې نوی حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا خبره په ډاګه ده چې راتلون کې نوی حکومت په د سیاسي ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې جوړیږي، ولې چې د فروری په 8مه تر سره شوی ټول ټاکنو کې د حکومت د جوړولو لپاره کوم سیاسي ګوند واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی. شریار بټ زیاته کړې، نگران حکومت د هغه سرکاري ادارو نچکاري یا د خرڅ پروګرام پیل کړی وو چې په تاوان کې روانې دي. د ده په وینا نگران حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت پریکړې کولې، خو اوس چې کوم نوی حکومت جوړیږي نو دا مضبوط حکومت نه ښکاري، او د دې بد اثر نن د فروری په 12مه د پاکستان په ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې هم لیدل شوی. د فروری په 12مه پاکستان ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ 100 انډیکس یا د سره د 100 کمپنو شاوخوا 2000 پوائنټونه رقم شوي دي، او یو ورځ کې د ونډو بازار کې په کاروبار کې 3% کمې راغلې. پوهان وایي د ونډو بازار کې کاروبار کې کمی ځکه راغلی چې بهرني او د هیواد دننه پانګوال اندېښمن دي او راتلونکي یو مضبوط حکومت نه ویني. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي، د ټاکنو وروستو سیاسي استحکام نه ښکاري نو د دې بد اغیز به په اقتصاد هم وي.
پاکستان کې د وخت کې چې کوم معاشي صورتحال دی نو هغې دپاره ضروري وه الیکشن په نتیجه کې یو مضبوط حکومت راغلی وی. که چرته د پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون یا نورې پارټۍ یو ځای شي حکومت جوړم کې، نو د هغې په مقابله کې بیا چې دی نو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف په صورت کې بچ دی نو په مرکز کې ورته یو مضبوط اپوزیشنی، نو مضبوط حکومت چې دی نو مخامخ نه ښکاري. چې دی نو هغې مزاحمت کوي، احتجاجونه کوي، عدالتونو ته ځي، نو دا چې کوم غیر یقیني صورتحال دی دا داسې ښکاري چې دا به را روان وخت کې هم د شانتي جاري. نو عمده وجه ده چې دې په وجه باندې چې کوم سرمایه کار دي هغې چې دی نو د دې نه لږ مایوس دي.
بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا وایي، د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره سختې پریکړې، مضبوط حکومت او سیاسي استحکام پکار دي، او د دې امکان سمدستي نخکاری.
کوم چې کولیشن گورنمنت دی نارا کې به دا سخت فیصله اگران سیاسي استحکام سره ډېر بختړون دي. گورنمنت کې کوم د میشت لپاره چې کوم ګامونه چتای نو هغه به هر نه کوم چې بزنس کمیونټي دا غین ایکسپیکټیشن دی.
دا اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی ستونزه دا وي چې آیا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي لکه د پاکستان ملي هوایی شرکت پی آئی اے، اسٹیل مل یا نور سرکاری ادارے، کو حکومت نچکاری کوي خرڅوي نو ډیر خلق پور سرا بیروزگار شي، او ک نچکاری نه کوي نو دا ادارے با د حکومت اقتصادی ستونزې لا زیاتی کړي. دا پوهانو په وینا د دې سره بهرنی قرض بیرته ورکول د ملک ته دفاع بجټ هم د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی بوج دی. پوهان وایي پاکستان چې په 1900 اویا کې نږدې 10 ارب ڈالر قرضدار وو، اوس له 113 ارب ڈالر څخه زیات قرضونه پیدي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د فبروري 8مه په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند ملت پال ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان، بلوچ، پختون او هزاره ملت پال ګوندونو د بمبئی نه درغلیو پر ضد یو اتحاد هم جوړ کړی دی، او د ټاکنو د انتخاباتو د نتیجو ضد احتجاجونه پیل کړي دي. بلخوا عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی یوازې یوه او د قومي اسمبلی هیڅ یوه څوکۍ نه ده ګټلې. دا چې ملت پاله ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو نه بهر پاتې شول، نیاز احمد خان دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوه چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په 112 سیټونو کې یو نوی خپلواک نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلی او د صوبې 3 قومي سیټونو کې هم 100 ګټلی. د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم 3 سیټ نه دی ګټلی. دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند او امنیشنل د صوبې په 15 سیټونو کې 10 ګټلی ول او صوبې کې حکومت جوړ کړی و. کال 2014 او 2018 کې هم صوبایي او قومي سیټونه ګټلی ول. قوم پرستی پارټي ولې شاته پاتې راغلی؟ په دا غره د سواد پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عطا الله جان اډوکیټ وایي
پری پول ریګینګ موجود و. زه په خپل د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی. خو د دې په شا باندې چې کمی بیانیې جوړې کړې شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه 15 کلونو کې، نو هغه په دې باندې ډېر زیات اثر کوي او اثر انداز کیږي. په یو پیر وړاندې دیم داسې شو چې قوم پرست مشران ټول د اسمبلی نه بهر ساتلی شو. دا ظلم داسې وشوه.
ولې په سواد کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې قوم پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده، ځکه یې ماته وخوړو.
هرې پارټۍ ځان دپاره لږ لږ علاقې مختص کړي دي، خو په پوره صوبه کې یوه پارټي هم دا ونشي کولی چې د هغې په هر ځای کې نمایندګي موجوده ده. دویمه غټه د شکست وجه داده دا کومې پارټیانې چې کم دي، ما سوا د علي وزیر او د محسن داول نورې اکثریتي پارټیانې چې کم دي، نو د هغې په بیانیه کې فرق دی. لکه تاسو اومنشل پارټۍ ته وګورئ، آیا اومنشل پارټۍ د مقتدر قوتونو د هغې په حق کې سیاست کوي او کنه د هغې نه خلاف سیاست کوي؟
په دغه ځواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قوم پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قوم پرست سیاسي ګوندونو څخه قصور نشته.
زه دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي، خو عوامي نېشنل پارټۍ چې کم درنا په نوم باندې خپل منشور اعلان کړو، ډېر ویلفیئر مینیفیسټو پای کې د خلکو لپاره ډېر څه، او د هغې په مقابله کې د عمران د پارټۍ سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و. اوس که د هغه د تعلیم یافته ورکرانو نوم ته پوس وکړي، نو هغه ته دا پته نشته چې د ابسلیوټلی ناټ هغه څه ته ویلی دی یا غلامي نه منو، د چا غلامي نه منو. خو دغه خلک د دې حده پورې دا په مینه کې لیونی شوي دي چې د هغه په مخکې که هر څوک راځي، نو هغه به داسې ورکیږي لکه طوفان چې راشي او هر څه ورک کړي.
د سیمې زیاتره زلمي ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوسه دي او په هېړ یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړی؟ په دغه اړه سواد پوهنتون سیاسیاتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی، نوی کل په نوي دور کې رالوی شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیه د روایتي سیاست نه بدله ده او د بیانیې لارې هم جدا ده.
نننه یوت چې کم دی هغه هم ډېر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو نه په نسبت د مخکینی دغه نه، نو د دې وجه د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډېر زیات د نن سبا په سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی.
د قوم پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خودمختیاری، د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتي پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره قوم پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کیږي. کله پرې د غداری تورون لګوي، نو کله پرې د ملک ماتولو، او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي، ځکه قوم پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست لخاره بیا د تڼیو تر درګي خارګوټي د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې چارې پیل شوې دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دې پروژه چې څه د پاسه 45 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راځي، په درو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لرو او نږدو سیمو ته برېښنا ورسول شي. اوسمهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر یې خوست عمومي برېښنا غځېدلې ده. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي او تر رپورټ پر رپورټ پسې بیا مستاسو لپاره وسندره هم ساتلې ده.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي، او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي، او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. په خوست کې د برښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته ویل
اول پړاوی د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 ملیونه شپږ 5,423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوی بیا د څوکۍ نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دا د منظوري مار خوستو، او دریم قدم کې بیا د ټل ولسوالۍ په ساتنه چې څومره ولسنل ته وجود دی تڼۍ ولسوالۍ د ټل موږ د سکیج برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله منظوري برسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
دا تنه ولسوالی اوسیدونکو د دوی سیمه ته د برېښنا غزول ته خوښ دي، خوای ولسوالی ترڅنګ دي د تنه ولر یو نګدي کړو ته هم د برېښنا په غزولو یو څه چټک کاروشي.
حاجی نواز خان ولس دا غوړي چې دا غ بجلی باید وزغه ولا شي، په تنه کې نیر منطقي ته وزغه ولا شي، کا د ورژل سار پیروي حتی کا د غربت خات پیروي کا د خیس خات پیروي باید تنه ټولو منطقي ته د بجلی وزغه ولا شي. دا می غوښتنه ده
باید په پرای لارم لړ شي کله تم وزغه نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. د تم باید وځغېږي چې ډېر سخت اړتیا لري او ضرورت لري برکته خلک.
د تنه یو سیدونکو وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تنه یو خاروال عثمان حیدر وویل
په دا غسل سیمه کې نو شرګوټر منځیر شوی دی، ان شاء الله کارونه ډېر خلاص شوی دی. دا بهتره خبره ده چې شرګوټر د کورونو فایل سره به د سیمه ته چې بار کار ورسیږي دلته به تجارون رونه تشویق شي او به حاصل شي، دلته فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي فرکونه جوړ شي. ان شاء الله مونږ لا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادی پروژې تنه ولسوالۍ ته ورو
کڅه هم د خو ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غزیدلې او یا د غزیدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېری سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوی زیات دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا باد کا کھلے کا باد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا کر ಒಂದು